په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري. په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو چې سمو د مخ کې په افغانستان کې جګړه ناروا بللې وه، نن له طالبانو وغوښتل چې جګړه بند او د حکومت په څیر اور بند اعلان کړي. د هلمند د سولې ولسي حرکت هم وسله والو طالبانو باندې غږ کړی چې په درې ورځو کې د حکومت په څیر د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. افغانستان کې د اور بند او د غراز د سولې د هڅو په اړه بېلابېل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سر په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح ته به غوږ شو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میادي کال له پیله د طبیعي آفتونو او ناامنیو له کبله تر یو لکو 2000 زیات افغانان بې ځایه سوي. اجرایه رئیس وایي افغانستان حاضر دی د اوبو د ستونزو د هواري پر سر د سیمې له هیوادونو سره ګډه هڅه وکړي. په روسیه کې د فوټبال نړیوال جام د سیالۍ په لړ کې نن درې مسابقې کیږي. د حکومت اجرائیه رئیس وی افغانستان حاضر دی د اوبو د ستونزو د هواري پر سر د سیمې له هیوادونو سره ګډه هڅه وکړي. عبدالله نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په دې اړه جوړ شوی کانفرنس ته وویل
د اوبو د سرچینو د وچیدو او د اوبو د ککړتیا ترڅنګ د چاک د پاکو اوبو سرچینو ته نن لاسرسي او د روغتیایي اسانتیاو محدودیت نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول پرمختلليو او پرمختیایي هیوادونو ته لویه ستونزه جوړه کړې ده. که چیرې د اوبو د مدیریت په اړه خپل ظرفیت زیات نه کړو، د اوبو ککړتیا او د اوبو اړوندې نورې خبیثې به چې ورسره لاس او ګرېوان یو لا پسې زیاتې شي.
شغلی عبدالله ویل افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د اوبو لږې زیرمې لري. اقلیمي بدلون ته په پام سره د اوبو د ذخیرو کمیدو ته هم اندېښنه لري. د افغانستان اجرائیه رئیس ویلي اوسنی شمېرې ښیي چې تر 2015 کال پورې به د افغانستان نفوس دوه برابر زیات سي چې ورسره به د اوبو ستونزه هم پراخه سي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیله د طبیعي آفتونو او ناامنیو له کبله تر یو لکو 2000 زیات کسان بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي د جنوري له اولې د جون تر ولسمې یو لکو 2000 او 1440 افغانان له خپلو سیمو کډې کولو ته مجبور سوي دي. دغه ادارې په خپل راپور کې چې پرون نوښت خبر کړي ویلي چې تر 15200 زیات کسان یوازې 13 اونۍ بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په 2010 کال کې په افغانستان کې 4,15,000 کسان بې ځایه سوي وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه په بادغیس کې د ملي اردو 11 سرتیري د وسوالو طالبانو په برید کې وژل سوي. د دغه وزارت سرپرست ویاند برید جنرال محمد رادمنش نن چهار شنبه ازادي راډیو ته وویل
شب گذشته
که څه هم موږ په جدي توګه اوربان تجمن یو، خو تېره شپه طالبانو په بالا مرغاب کې برید وکړ چې په کې زموږ 11 سرتیري شهیدان شول او 9 نور سرتیري موټاپیان شول.
تر دې مخکې د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو په دغه برید کې د ملي اردو 10 سرتیري وژل سوي. بلخوا په فرا کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 200 افغان پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. د جرمني خبري اژانس په حواله د فرا چارواکو نن ویلي چې دغه افغان پوځیان په بالا بلوک او جوان ولسوالۍ کې وژل سوي دي. د اورزګان چارواکو بیا په دیروت ولسوالۍ کې د دریو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او یو د چپی کېدو خبر ورکړی دی. دا پیښه په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان طالبانو په وړاندې د اوربند موده غځولې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه د وټولو اعلان وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون اعلان وکړ چې هواد په دې خاطر له دې شورا وځي چې د دې په خبره دې شورا تل د اسرائیل او د اصلاحاتو د اړتیا پر ضد یو طرفه دریځ نیولې وو. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ګډ خبری کانفرنس ته وویل
The Israel پروانه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا روان توپیری چلن نه انکار منون کړي. د شورا لخپل تشکیل راهیسه د نړۍ د نورو برخو په نسبت د اسرائیل د غندلو لپاره ډیر پریکړه لیکونه تایید کړي دي.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر زید رائد آل حسین دا پریکړه خوشنونکې بللې، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دا پریکړه ستایلې ده. د مقدونیا پارلمان نن له یونان څخه د پخوانی یوګسلاویا د پخوانی جمهوریت د نوم بدلولو موافقه تصویب کړه. دا موافقه د پارلمان په هغه غونډه کې تصویب شوه چې د اپوزیسیون عمده ګوند ورسره بایکاټ وکړ. وکیلانو دغه موافقه چې د مقدونیا رسمي نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدلوي نن په نهش پته موافقه رای سره تصویب کړه. دې طرحه ته چا مخالفه رایانه ده ورکړي. د خبرلونو د خوندیتوب کمیټې لارې چې روسي چارواکو غوښتنه وکړه چې په توقيف کې د یو بلاګ لیکونکي قضیه په دقت وڅېړي. په نیویارک کې ډیره دغه کمیټې پرون په ویلامې کې له روسي چارواکو یو بیا غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره الکساندر والوف خوشي او د ده د تداوي امکانات یقیني کړي. د بلاګ سوچ په نوم د یو بلاګ محسوس چې وی پانی اوس بلاګ سوي له 15 میاشتو راهیسې د خزې په تور په توقيف کړي. دا وایي چې دغه تورونه سیاسي انګیزه لري او ردوي. او په روسیه کې د فوټبال د 2013 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن درې مسابقې کیږي. اوله مسابقه د افغانستان پر وخت د مازیګر پر 3:30 بجو د پرتګال او مراکش ترمنځ پیل شوې ده. د مسابقې دویمه نیمایي روانه ده، تر اوسه پرتګال یو ګول وهلی دی. دویمه مسابقه به پر 3:30 بجو د یوروګوای او سعودي عربستان ترمنځ وسی، او درېمه مسابقه د شپې پر 3:30 بجو د ایران او هسپانیا ترمنځ په پام کې ده. لسلام محمد صلی الله علیه و آله چه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو چې څه موده مخکې په افغانستان کې جګړه ناروا بللې وه، دا ځل وسلوالو طالبانو غوښتل چې جګړه بند او د حکومت په څېر اوربند اعلان کړي.
دولت خپل اوربند وغځاوه. د مقابل لوري طالبانو نه هم دموږ ته غوښتنه ده چې اوربند وغځي او یو زمینه مساعده شي چې وکولی شو د سولې لپاره لارې چارې پیدا کړي.
د اوربند د اعلانول لپاره د هلمند سولې ولسی حرکت هم وسلوالو طالبانو ته درې ورځې وخت ورکړی دی.
موږ پر وسلوالو طالبانو ژغ کوو چې د افغان حکومت دغه اوربند ته جواب اوربند ورکړي.
د سولې د هڅو په ترڅ کې د افغانستان ولسی جرګه هم د سولې پر یوې نوې طرح کار کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې طرح هرکلی کوي.
هیله من یو چې د تاره کله چې نهایي شو یو ځای د اصول عالي شورا او ولسي جرګې د حکومت سره د تطبیق لپاره انشاءالله برنامه ونیسو.
د سولې لپاره په افغانستان کې دننه او بهر هڅې به ډېر ژر د پام وړ نتیجه ورکړي.
د افغانستان جګړه سوله لا اوس هم د بعضو هېوادونو لپاره واضحه نه ده او د بعضو هېوادونو ګټې لا اوس پورې په افغانستان په جګړه سوله کې تعریف شوي نه دي.
د چارو دی وکتونکو نظر مو هم اخیستی. دا هم اوري چې ایران د سعودي عربستان او روسیې له هغه وړاندې سره مخالفت وکړ چې ویلي دي د تیلو تولید زیات شي. مننه چې ازادي راډیو او د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د حکومت په څیر د اوربند اعلان کړي. د دینی عالمانو چې شمېر لسګونو ته رسیدنن په کابل کې په یوې غونډه کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې جګړه د حل لار نه ده او طالبان د خپلې غوښتنې د سولې د خبرو اترو له لارې مطرح کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال په رپورټ کې اورئ.
په داسې حال کې چې وسلوال طالبان د اختر په درې ورځو کې له اوربند وروسته بیرته د جګړې میدانونو ته ستنه شوي، یو شمېر دینی عالمان له دغې ډلې غواړي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. دغه دینی عالمان چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسي، د چهارشنبې په ورځې په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې د اختر په ورځو کې درې ورځني اوربند وښوده چې طالب جنګیالي او امنیتي ځواکونه نور له جنګ ستړي شوي او سوله غواړي. له دې ډلې دینی عالم عطاالله فیضاني رسنیو ته داسې وویل:
ضرور ده په اول قدم کې چې اوربند وشي مابین د دواړو لورو کې. دولت خپل اوربند وغځاوه. د مقابل لوري طالبانو نه هم دموږ ته غوښتنه ده چې اوربند وغځي او یو زمینه مساعده شي چې وکولی شو د سولې لپاره لارې چارې پیدا کړي، او هغه خنډونه چې په مقابل د سولې د راوستلو کې موجود دي هغه له منځه لرې شي.
د په داسال کې د شي د افغانستان حکومت د روسې له وښتمه نه د اختر تر 15 او طالبانو بیا یوازې د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان کړو. مخکې لدې چې د حکومت له خوا اعلان شوی اوربند پایته ورسیږي، ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ویډیوي پیغام لري دغه اوربند لس ورځې نور هم تمدید کړ، خو طالبان بیا له درې ورځنی اوربند وروسته بیرته د جګړې سنگرونو ته ستنه شول. خو سره لدې هم د افغانستان حکومت په دې وروستیو څو ورځو کې په وار وار د اوربند په غسیدو ټینګار کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې ولسی حرکت غړو سره د کتلو پر مهال هم طالبانو ته د سولې وړاندیز تکرار کړ او ویل که طالبان یې وړاندیزونه ومني اوربند به یو کال ته وغځوي. نوموړي دا هم ویلي په هر ځای کې چې طالبانو غواړي همالته به ورسره له هر ډول قید و شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر شي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د یو کلن اوربند غوښتنه د سولې د ولسی حرکت لخوا مطرح شوه. د سولې کاروان د هلمند له ناکرار ولایته وروسته له ودرش ورځو کابل ته ورسید او تر یو شمېر سفارتونو د سولې پیغام ورسوه. د حکومت لخوا د اوربند اعلان وروسته له هغه وشو چې په کابل کې شاوخوا 3000 دیني عالمانو په یو متفقه فتوا کې روانه جګړه ناروا وبلله او د جګړې لښکېل ورخونه د اوربند غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي دواړخیز اوربند د پاکستاني چارواکو تګ راتګ او په وسلوالو طالبانو د امریکا فشارونو ته په کتو د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله زیاتې شوې دي. له دې ډلې حامد مایار ازادي راډیو ته داسې وویل د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله زیاتې شوې دي. موږ هیله لرو چې د سیمې او نړۍ هیوادونه په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ډلې مشر ملا هیبت الله په خپل اخترییز پیغام کې یو ځل بیا له امریکا سره پر خبرو اترو ټینګار کړی دی. ښاغلی مایر هم دې مسلې ته په اشارې سره وایي د سولې په خبرو کې د امریکا رول مهم دی او د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې هم امریکا باید د سولې د خبرو یو اړخ واوسي.
و امریکا چې په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د حکومت په څیر د اوربند اعلان کړي. څو اونۍ مخکې په کابل کې دینی عالمانو په یوې لویې غونډې کې په افغانستان کې جګړه او د غرازان وژونکي حملې ناروا وبللې او د جګړې له دواړو ښکېلو غړو وغوښتل چې اوربند اعلان کړي او د سولې خبرې پیل کړي. د افغانستان حکومت اوربند اعلان کړی او هغه لس ورځې نور هم غځولی خو وسلوالو طالبانو لکه څنګه چې پورک مو واوریدل د اختر په درې ورځو کې اعلان شوی اور بند نور نه دی غزولی او بیا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې حمله پیل کړي دي. په تیر بیا بادغیس او فراه ولایتونه نن د خونړیو حمله شاهدو. په دواړو ولایتونو کې لسور ډیر سرتیری وژل شوی او ټپیان شوی دي. په عین حال کې د هلمند سولې ولسی حرکت له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر راتلونکو درې ورځو پورې د حکومت په څیر د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د دغه ولسی حرکت د مطبوعاتو مسؤول بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې ولس د حکومت په شان له طالبانو هم هیله لري چې اوربند اعلان کړي او د سولې خبرو ته تیار شي. بسم الله وطن دوست دا خبرې په داسې حال کې کوي چې افغان ولسمشر پرون په کابل کې د چمن حضوري په سیمه کې د هلمند د ولسی حرکت د دغه حرکت له غړو سره وکتل. وخاغلی وطن دوست دغه راز وویل چې له افغان ولسمشر څخه غوښتنه کړې وه چې اوربند د یو کال په مخه وکړي خو ولسمشر ورسره ژمنه وکړه چې د یوې میاشتې په مخه به دا اوربند وغځوي. له وسلوالو طالبانو د هلمند سولې د ولسی حرکت د وروستیو غوښتنې په باب نور حال به د واصل وصال په رپورټ کې واورو.
له هلمند نه تر کابله د سولې ولسی حرکت غړي وایي وسلوالو طالبانو ته درې ورځنی ضرب الاجل ټاکلی سو د ولس غوښتنو ته په مثبت ځواب ویلو سره خپله خپلواکي ثابته کړي. د دغه ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان دې د ولس غوښتنو ته درناوی وکړي او د حکومت اوربند ته دې په اوربند ځواب ورکړي.
موږ پر وسلوالو طالبانو ژغ کوو چې د افغان حکومت دغه یو میاشتنی اوربند ته جواب اوربند ورکړي. وسلوال طالبان ته موږ درې ورځې وخت ټاکلی دی. هغوی به په دغو درو ورځو کې ځان همداسې لکه افغان دولت چې خپلواکي ثابت کړ پریکړه خپله وکړه، افغان جمهور رئیس تصمیم خپله ونیوه، چا ته یې زنګ ونه وهه، له چا سره مشوره ونه کړه، له دوی څخه هم ولس همدا تمه لري چې دوی دې هم همداسې خپله پریکړه ولس ته واوروي.
ښاغلی وطن دوست وایي که وسلوالو طالبانو د دغو درې ورځو پورې د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ورنه کړ نو د هغو سفارتونو په وړاندې به خیمې ووهي چې پرې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني تېره ورځ په کابل کې د دغه ولسی حرکت غړو سره د کتلو پر مهال طالبانو ته د سولې وړاندیز تکرار کړ او ویل چې په هر ځای کې چې طالبان ورته وایي هملته بور سره له هر ډول قید او شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر شي. ولسمشر محمد اشرف غني وویل که طالبان وړاندیزونه ومني اوربند به یو کال ته وغځوي. ښاغلی غنی دا هم ویلي چې د سولې د خبرو پر مهال له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پر موضوع خبرې کېدای شي. له دې وړاندې د سولې ولسی حرکت یو مشر اقبال خیبر ویلي دي چې د جګړې د پای ته رسېدو پیغام تر ټولو هغو هیوادونو رسوي چې د افغانستان په شخړه کې ښکېل دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. خو لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه نجیب ننګیال وایي دا چې په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ پلمه نه ده پاتې نو پکار ده چې وسلوال طالبان د ولس غوښتنو ته مثبت جواب وای او د مذاکراتو میز ته حاضر شي.
دوی باید د ولسی غوښتنو ته احترام ولري که دوی واقعا په خپل په دې دعوه لري چې موږ ولسی نفوذ لرو، د افغانستان خلک یو، د افغانستان د خلکو فلاح او بهبود غواړو، باید دوی دا ثابته کړي چې دوی د افغانستان خلکو غږ په دوی باندې تاثیر لري او دوی ورته مثبت ځواب ویلی شي. کله چې دا اقدام نه کوي معنا دا ده چې دوی واک نشته او دوی له بل ځایه کنټرولېږي، او دا حقیقت ثابتېږي طالبان په خپلو تصامیمو کې خپلواک نه دي.
ښاغلی ننګیال، په دې باور دی چې د اختر په درې ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربن لیلان وروسته دا معلومیږي چې د دغې ډلې په مختلفو سطحو کې روغې جوړې او د سولې موضوع ته لیوالتیا زیاته شوې ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
چی خواهد شد و چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
سبا په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د حکومت لخوا د اعلان شوی اوربند او د غراز له طالبانو سره د سولې د هڅو پر موضوعاتو خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم په افغانستان کې د سولې د هڅو په موضوع کې انتم کیږو، د دې تر څنګ چې د افغانستان د سولې عالي شورا هغه مهم ارګان دی چې په افغانستان کې د سولې هڅې باید مخته یوسي. په وروستیو کې د افغانستان مهم امنیتی چارواکی هم پر دې موضوع کې ډیر بوخت شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د غراز د ملي امنیت عمومي رئیس د سولې د خبرو لپاره پرون اسلام آباد ته تللي او د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. پر دې سربیره د افغانستان ولسي جرګې هم نن اعلان وکړ چې د ولسي جرګې پر یوې نوې د سولې پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی او دغه طرحه به له حکومت سره شریکه کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د دې طرحې هرکلی کوي. نور حالی د یوسف خانزادان پر رپورټ کې اوري.
په داس حال کې چې د سولې د رواني پروسې د بریا لپاره په دې وروستیو کې هڅې ډېرې شوې دي، د افغانستان ولسي جرګې هم د دغه بهیر د پیاوړتیا لپاره په یوې تازه طرحې کار پیل کړ. د دغه جرګې اداري هیئت وایي چې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې دوه کمیسیونونو ته دنده وسپارل شوه چې په افغانستان کې د سولې څخه د ملاتړ لپاره طرحې چمتو او له تصویب وروسته یې حکومت ته وسپاري. د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان د جرګې له عمومي غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دا طرحه به د سولې په برخه کې اغېزمنه تمامه شي.
تمام افغانان تشنه صلح هستند، نمایندگان افغانستان هم تلاشون بر این است که
دوی ټول افغانان د سولې ته گیری او د خلکو استازي هم هڅه کوي چې لزینو لارو کار واخلي او داسې څه ولټوي چې د افغانستان د سولې سره مرسته کول شي. نن د دفاعي او امنیتی چارو کمیسیونونو ته هم دا دنده وسپارل شو چې په دغه طرحه کار وکړي، له نورو کمیسیونونو سره شریک کړي، او دا په حقیقت کې د ملت غږ دی چې باید ورته درناوی وشي. د ولسي جرګې د چهارشنبه ورځې د عمومي غونډې بحث تر ډیره د سولې لپاره د حکومت په وروستیو ماتو را څرخېده. د جرګې ځینو غړو د سولې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی هڅې د پام وړ وبللې او له طالبانو یو غوښتل چې د جګړې پر ځای د خبرو اترو لار غوره کړي. د تیر کم کې اختر په شپو ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د دوه اړخیز اوربند له ټینګښت رئیسې د طالبانو سره د خبرو اترو د پیلېدو او په هیواد کې د امنیت ټینګښت ته هیلې ډېرې شوې دي. که څه هم حکومت تل په سترو ملي مسایلو کې د ملي شورا د غړو، سیاسي او جهادي مشرانو سره د مشورو ویلي، خو د دغې جرګې غړي انتقاد کوي چې د طالبانو سره د سولې او خبرو اترو په اړه ورسره لازم مشوره نه ده شوې. له دې سره د سولې د عالي شورا ویان احسان الله طاهری وایي دوی د ولسي جرګې لخوا د جوړیدونکو طرحې هرکلی کوي او هغه به د حکومت سره په همغږۍ تطبیق کړي.
موږ د ملي شورا د ولسي جرګې اتاق ته چې طرحه د سولې لپاره جوړ کړي هغه ته موږ هرکلی کوو، استقبال هم کوو، او هیله من یو چې د طرحه کله چې نهایي شو یو ځای د سولې عالي شورا او ولسي جرګې د حکومت سره د تطبیق لپاره انشاءالله برنامه ونیسو، او د هر افغان هر برنامه چې د سولې لپاره مهم ګڼل کېږي هغوی ته موږ هرکلی کوو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبه په ورځ د سولې لپاره د ولسي کاروان له غړو سره په لیدنه کې وویل که طالبان اوربند وکړي دی حاضر دی چې د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند تر یو کاله وغځوي.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سولې لپاره په کور دننه او بهر پیل شوې هڅې به بالاخره نتیجه ورکړي، خو وخت به نیسي. د چارو کتونکو انتظار خادم وایي د افغانستان په مسله کې ښکېل هېوادونه په تېره بیا هغوی چې له وسله والو طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولی شي په دې پروسه کې مهم رول ولوبوي، خو دغه هېوادونه هم باید دې نتیجې ته رسېدلي وي چې ګټې یې ډېرې په افغانستان کې په سوله کې دي که په جګړه کې. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس له ښاغلي خادم سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې دغو هڅو ته چې په افغانستان کې په کور دننه او بهر پیل شوي دي خوشبینه دی.
زه ورته ډېر خوشبین یم، هر قدم په نیک پال باندې نیسم. د افغانستان جګړه سوله لا اوس هم د بعضو هېوادونو لپاره واضح نه ده، او د بعضو هېوادونو ګټې لا اوس پورې په افغانستان په جګړه سوله کې تعریف شوي نه دي. د افغانستان د کورنیو تحولاتو چې یو انقلاب و د سولې په طرفدارۍ باندې، کله چې د افغانستان حکومت او چارواکي سیمې ته او همسایه هېوادونو سفرونه کوي، په خپل ذات کې د هغه بشپړ وضاحت رامنځته کېدو لامل ګرځي چې تر اوسه پورې لا د هېوادونو ترمنځ باقي وو.
خادم صاحب، تاسو ویل چې دغه هڅو ته خوشبینه یاستئ. د پلاو سفر پاکستان ته د افغان پلاوي تګ او له هغې وروسته چې ټاکل شوې تاشکند ته سفر ولري، او د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان له رئیس جمهور او د ازبکستان رئیس جمهور سره په همدې رابطه باندې خبرې وکړي، څه فکر کوئ چې هغه ملموسه نتیجه به د دغو ناستو او یا خبرو څوی؟
سوله تل پروژه وي، پروسه نه وي. نو پروسې چې دي دا وخت اخلي او دا مختلف فاکتورونه په لمن کې نیسي. زه باور لرم چې د دې ملموسه نتیجه په خپل ذات کې د سولې د مذاکراتو لپاره د باور فضا پیدا کول دي. په یوه وخت کې هېوادونه چې یا د طالب سره اړیکه لري او یا هم د طالب سره خواخوږي، هغوی په دې باندې مطمئن کېدای شي چې د افغانستان په حکومت کې د خبرو توان شته دی. همدارنګه هغه عملی میکانیزم چې دواړه طرفونه د مذاکرې میز سره وصل شي هغه وجود ته راوستل شي، او په یوه وخت کې کوم هېوادونه چې د افغانستان په قضیه کې رول او نقش ادا کولی شي، هغوی د افغانستان د حکومت لخوا یو وضاحت دی چې تاسو هم کولی شي د راتلونکي سولې په مختلف پروسو کې شامل شي. نو دا یې ملموسه نتیجه دي. فکر کوم چې دغه هېوادونو سره خبرې کول د دې باعث نه ګرځي چې سبا سوله راشي، بلکې دې باعث ګرځېدلی شي چې هر څه د سولې پروسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې ځان وویني.
په دغسې حساسو شرایطو کې ولس ته څه کول پکار دي د سولې د ټینګښت په رابطه باندې؟ حکومت خو خپلې هڅې کوي، پلاوي زی راځي، سفرونه شته، لیدنې کتنې کېږي، ولس ته څه کول پکار دي؟
ولس باید په مطلق ډول منځګړی شي، ولس باید فعال شي، ولس باید رښتونی شي. نه لازمه ده چې په کابل کې میشته ولس د طالب حامیان شي، ملاتړ شي، د هغوی د حقوق مدیان شي، او نه لازمه ده چې یو څوک مطلق د افغانستان د حکومت په دښمنۍ باندې واوړي او یا هم د هغوی په خیاطۍ باندې واوړي. ښه خبره دا ده چې ولس خپل رغندلور ادا کړي، ولس خپل درد در کړي، ولس کچې ته په دغه طالب او د افغانستان د حکومت په منځ کې بی پری او بی جنبی منځګړیتوب ونه کړي، نو خپل مرګ ته، خپل قتل ته د ملت غوښتنو، د ملت ارمانونو تیار اوسي.
د چارو کتونکو انتظار خادم مو چې د سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر څرګنده او نوموړی په دې باور دی چې د افغانستان په مسله کې ښکېل هېوادونه په تېره بیا هغوی چې له وسله والو طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولی شي په دې پروسه کې مهم رول ولوبوي، خو دغه هېوادونه هم باید دې نتیجې ته رسېدلي وي چې ګټې یې ډېرې په افغانستان کې په سوله کې دي که په جګړه کې. د افغانستان د جګړې یو بل مهم اړخ هم د امریکا متحده ایالات دی چې په دې وروستیو کې داسې نښې ښودلي چې که د دې اړتیا وي چې د سولې په خبرو کې ورګډ شي، متحده ایالات چمتو دی چې د سولې په خبرو کې هم مهم رول ولوبوي. دا خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغان ولسمشر لخوا د وروستي اوربند هرکلی په ترڅ کې کړې دي، او ویلي دي چې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو او لوبغاړو د رول په اړه که د بحثونو اړتیا وه، متحده ایالات هم تیار دی چې د دغه بهیر ملاتړ وکړي، اسانتیاوې ورته برابرې کړي او هم په خپله په خبرو اترو کې ګډون وکړي. دا هغه غوښتنه ده چې وسله والو طالبانو یې په کراتو کراتو مطرح کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران د تیلو د تولید له زیاتېدو سره مخالفت کوي. ایران په داسې حال کې د تیلو د تولید له زیاتېدو سره مخالفت وکړ چې ټاکل شوې د راتلونکي جمعې په ورځ د اوپک د سازمان غړي د تیلو د تولید د اندازې په اړه خپلې پخوانۍ پرېکړې بیا کتنه وکړي. نور تفصیل د اسمت سرون پر راپور کې اوري.
ایران د تیلو د تولید د زیاتولو لپاره د اوپک د رواني اونۍ په غونډه کې د روسیا او سعودي عربستان پلان رات کړ. روسیا او ایران په وروستیو کې وپتیل چې د اوپک په غونډه کې به د تولید د زیاتېدو وړاندیز وکړي څو د تولید د کمیدو له کبله د تیلو بیه ډېره نشي. د ایران د تیلو وزیر بیشن سنگینه پرون سه شنبه ویانا ته چې د اوپک مرکز پکې دی تر رسیدو وروسته خبر اعلانو ته وویل باور نه لري چې د اوپک په غونډه کې د موافقې ته ورسیږي. روسیا او سعودي عربستان وړاندیز کړی چې پر هغې پریکړې دې بیا غور وشي چې پر اساس یې په 2018 میلادي کال د اوپک او د تیلو د نورو لویو تولیدونکو هیوادونو د تیلو په تولید کې د ورځې 1,000,000 او 800,000 بیرله کموالی راغلی و. دوی دا وړاندیز د امریکا، چین او د تیلو د نورو سترو مصرفونکو هیوادونو د غوښتنې په ځواب کې وکړ. دا هیوادونه د تیلو د بیې له لوړېدو اندېښمن دي، خو ایران، عراق، الجزایر او وینزویلا د دې وړاندیز مخالفت کړی دی. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګینه په وروستیو کې ویلي و چې له دې وړاندیز سره په دې خاطر مخالفت کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په غوښتنه د تیلو تولید زیاتیږي. زنګینه همداراز ویلي چې ټرمپ پر وینزویلا او ایران د بندیزونو په تحمیلولو د تیلو بازار ته ستونزې پیښې کړي دي. د ایران د تیلو وزیر دا هم ویلي چې اوپک یو آزاد مؤسسه ده، نه داسې مؤسسه چې د امریکا پرې امرونه وچلیږي، او نه اوپک د امریکا د انرژۍ د وزارت څانګه ده. ټاکل شوی ده چې د اوپک غړي د جمعې په ورځ د تیلو د تولید په اړه د 2018 کال پر موافقې د بیا کتنې په اړه خبرې وکړي، او بل ورځې له روسیا او نورو هیوادونو سره چې تیل تولیدوي خو د اوپک غړي نه دي ګډه غونډه جوړه کړي. په دوبی په تیره بیا چې په امریکا کې رخصتۍ پیل شي د تیلو مصرف زیاتیږي.
ستاسو له پیغامونو
الو سلام پروګرامر رادیو ته سلامونه ورسېږي کارکونکو ته اورېدونکو ته بعد سلام زه رحمت الله رحمت تکوالا چې تماسه وایم پکتیکا ولایت یم د انډیا چرالم نن مې دوه مدمه ده چې بېخي د مهاجرو سره کومک نه کو. ماشومان را سره وو، ماشومان به ورکېدل 8,000 روپۍ دوه کوټې وې. یو نیم کال کې به یې خالي کارت نه درکوو، مهاجر کارت تازمین هلته اوله ورځ ورلو ټاپۍ راولګولو د شپږو میاشت بیا یې ولاکه یوه خلته هم را کړې، بیا یې ولاکه نیمو باسکاف کړی چیرې ولاړاستئ څه سواستئ پوه شوې. او بیا سیم کارت به یې په 1,150 روپۍ عمر ته به 1,500 روپۍ راکړ. اخیر زدا راته وویل 15 کاله بعد تاج دلته باسي بیا به یو ځای قبلایي مو کوم نسو بیوای نه کومک سره خلاص شو. نو مریض زم یم شاینه پر کور سره او پچانا سره ولا کیدا یو خلتم را کړی دا ماما تسو چیر ته ولار. نو انډیا ته مهاجر ورون ته وای دی افغانستان انډیا ته مزه انډیا کې ډیره قیامت ده. نورم ډیر مشکلات دی. وسلام په احترام ازادي رادیو زنده باد.
السلام علیکم عبد العزيز خاکری زید د ارغنداو لسوال ایتخه ازادی رادیو ته زنګ وهم او خدای ازادی رادیو کارکونکو ته سلام وایم او ټول اوریدونکو ته ورسته تر سلامه. ما د ګرانو دکاندارانو څخه چې په کندهار شهر کې د هله د چې مشکل یو مسافر ورته ودری کرشتن دی ورته ونه ګوري او په سمه واجب باندې هغه ته جواب ورکړي چې خیر او خیرات ورکړي. الله پاک دغه د دې امتحان د پاره د مسكين او یا د فقیر د تر علی غلی دې څه چم کوي په داخلي دنیا او د داخلي دنیا ته کومه ګټه پورته کوي.
دا ستاسو پیغامونه چې دی ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پرې خو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي موږ هم هرو مرو در تخبرو په دې هله چې مسول چارواکي ساسو غږ واوري. او اوس په اسمت سروان درته وایي چې جرمني د طبابت برخه کې څه پرمختګونه کړي دي.
په جرمني کې ساينس پوهانو د حقوق کسانو لپاره چې سترګې کمزوري دي د لارې د شودلو لپاره زیرک یا سمارټ کمربند جوړ کړی دی. دا کمربند فیل سپیس کمپنۍ د جرمني د یو پوهنتون د څیړونکو په مرسته جوړ کړی دی. دا کمربند بلوتوت لري چې د هغه په وسیله له انټرنیټ او اندروید لرونکي موبایل تلیفون سره وصل کیږي او په دې توګه کارونکي ته لار ښیي. دا کمربند څو سنسرونه لري چې د بلوتوت په وسیله له هغې نقشې او تګلوري سره ځان عیاروي چې کارونکی په خپل موبایل تلیفون کې ورته ټاکي.
وروسته کمربند په خوځیدو کارون کیته د تک په محل سملار شي. کله چې د کمربند مخکینی برخه شوري باید کارون کې مخامخ لاړ شي، خو کله چې د کمربند کینه یا شی خوا وخوځي باید کینه یا شی خوا ته تاو شي. د دغه کمربند وزن تر نیم کیلو لږ دی، یعنی 450 ګرام دی او په یو وار چارجولو یو ورځ کار کوي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. د فوټبال مینوالو ته باید دومره ووایو چې پرتګال د مراکش په وړاندې لوبه یو ګول وواهه. په همدې سره زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو